السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او اروزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوحه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو تراشو اسمت چاروان سټډیو ته راغلي چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی، او روسی او تاجکستان اندراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همداراز د بلخ ولایتي شورا لغړیو د شمال قومي مشانو او امنیتی چارواکو سره وویني. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلی چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو سره د سیمې د امنیتی وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویان احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همداراز ویل مارشال دوستم تېره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. محمد دبی اساخیل او رحمان الله ګوربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړې دوه بختوی غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړیږي او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
دوی د نړیوالو امنیتي سیل
په داس حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و، له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوې 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې، څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلو سیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیري ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمار. هوچیتین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامست کړی دی. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیونه یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ، پته یې د azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او د غرازي مارشال عبدالرشید دوستم ته دنده ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي له دې پیل کوچه. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالي بیر تر استون شوی کابل ته وکړه. همال ته د یو څه پریکړه کړې دي چې لید کاتې درلودلنه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جاز افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډه له سیاسي سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم اته محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلی او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیده کاته کړي دي. اخوا بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې څو شېبې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال زون کې په کلکه وځپي. هغه ګواښ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپلو پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې قیام وکړي. د وی چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. دا وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. د وویل چې په بلخ کې دا یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پرمخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړې. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی ویلي چې د طالبانو حمله یې په شا تمبولې او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ما دا ویل کلک په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لک راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملې پلان کړي دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه د لیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلوده، د ولایت مانی نیولې ده، امنی قومندانې نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قومي مشرانو سره تکتلې دي.
بله،
مجموع کې شپه طالبانو پر پد خومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده او د دوه عملی په فایل کې پل خومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټولو شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنۍ ته خودل شوی دی له خپل اصلي سیمو بېځایه شوی دی، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته تښتېدلي دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومانده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاڅون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولی شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نهه ولایتونو څخه او ولایتونو د طالبانو په ولکه کې دي، خو د دغو ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ. عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي، چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامي کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسي پاڅون کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 8 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق عیسی وايي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په څیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 9 اوزه، 15 اوزه او همدارنګه کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او 8 تنه تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار شهر په درې مش په جمع او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بدون کړی او په ومه او اتم موزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړی. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفات په اړه څه ویلي؟ بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 40 ټپیان وربل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په سلویش ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او 15مې حوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تېره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتنبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د درې استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وای په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وای د یاد جګړې پر مهال تر دا مهال پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وجل سوی او 15 پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبان ویان کاری سپ احمدی هم د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ شارې د تیر شپې رئیسی بریدونه پیل کړي دي. نو موړی وای د یاد بریدونه پر مهال تر دا مهال په دغه ولایت کې د قتې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډی په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونه اندېښمن کړي دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شاند کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
اوبات په دې وطن کې د مرکزی چارواکو څخه غوښتنه وي اروزګان چې د څو پرې چې د شهر او انګل ته جګړې راکړي، تر دې به تر دا بولم چې نور ښاریان د ځای کېږي او د پولیسو د مملک مرال کوي
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په 115 کیلومتری کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خو بیا لسی می راپورونه شي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم د اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلومات پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کړې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې 40% خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تریکا پلس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل دار باندې فشار راولي چې د دغه غونډو څخه لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل د غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقونو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقونو اړوند یوه بله موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړسو ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په ښار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک څښاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بی حده لوړ سوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له هغه سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دغه فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کېږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورنو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کېږي له دوی سره یې وکړي.
حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ څه نه دي را وړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځای شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنیکي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکي نه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متنه وايي چې همکاري او سره بل کوي، منډه کوي، تیز ولاړ شي، هر یو بل نه مخکې شي. دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان تخیر سوال او د انسان حفاظت کول دا له بهترین عبادتو ده. عبادت اصل او فلسفه ام دا چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بد معنی نه چې منګه دوی په دنیا کې د اور څپوته اچو د دې ګرمۍ څپوته پریګودو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د پروګرام دویمې نیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لنډ خبرونه اورو. عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی، په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی، وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتري کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم له ژمنې سره سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمېر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
پدېبات خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاري مسجد تمره کوي کې نو خلک د واټ ناروین سره مخامخ دي. هغه ملاله چې دالمنګ واټ کوي مسجد ته ورسول دي. هي په بد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونا پیډه او ویډیو دا د خوراکي موادو د مستوالي د واجبنا روان او ټول کلی خوش خاري مسجد کومه کوي کې نو دلته ودا ډېر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني وي چې دا زموږ پیغام خیریه مؤسسې ته ورسول. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمېږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینې دي، شان نشتې، اوبه نشتې، غنم مودا شامل سي. زموږ ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ژغ ته لوړپول چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی.
ملحان یازم د خوست ولایت سوبرو رسالې کړلو کینه. زه د عامه روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایروس د خېد خپل د ډیر ښایي خوست ولایت سوبرو رسالې او په خاص ډول زموږ کلی کړلو کې موږ د دې خدای غوښتنه لرو چې دلته راشي. دلته د کلی او د اغار ثوا احوال اخري او موږ سره بیرنې مرسته وکي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. او سلام ته احترام منم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. اساسي او بشري حقوق
دا
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یي بل خبرونې ته مو زه هم اين هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک